کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبری خپرونه کې زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري ستاسو خدمت کې مو د خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د مدنن خبرونې د سر موضوع ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څرګندونې به هم واوري چې وایي د تیر کال پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره پر یوې نوې موافقه کار کوي. په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې ملکیان وژلي دي او یو چینایي جاسوس استرالیا ته تښتېدلی او دغلته یې د استرالیا چارواکو ته د چین د جاسوسۍ په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر یوې موافقې کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز سره په مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې، تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړجاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته راغی چې طالبانو دوه خونړي بریدونه وکړل، له دې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت پرون له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې دې ډلې تیره سه شنبې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیونکینګ او استرالیې تیموتی ویکس له شاوخوا درې کلنې برمتي وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دې استادانو د ازادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي له زندان نه خوشي کړي دي. ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو سره د سولې تر هر ډول موافقې مخکې پر اوربند او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی و. په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او اته تنه نورې ټپیان کړي. د کاپیسا د ولایت پولیسو ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چاودنه تېره شپه په یوه بوشکه کې ځای پر ځای شو. چاودیدونکو موادو په وسیله د لاسای ولسوالۍ په بازار کې شوي. د نوموړي په وینا په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د شورش په وینا په ټپیانو کې د امنیتي ځواکونو درې سرتېري شامل دي. د کاپیسا د پولیسو ویاند علاسای په بازار کې دا چاودنه د طالبانو کار بل دی. د علاسای ولسوالۍ د کاپیسا یو له نامنو ولسوالیو څخه ده چې په ډېره برخه کې طالبان فعالیت لري. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. رسنۍ وایي یو چینایي جاسوس چې استرالیا ته تښتېدلی د دې هېواد د جاسوسۍ ضد ادارې ته یې هغه استخباراتي معلومات ورکړي چې پیکینګ څنګه په نورو هېوادونو کې د لاسوهنې عملیات مخکې وړي. د شنبې په ورځ په خپرو شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دې کس همداراز په هانګکانګ کې د چین لوړ پوړو پوځي استخباراتي افسرانو هویت هم په ډاګه کړی. د ناین په نوم د ورځپاڼې شبکې دا تښتېدلی چینایي وانګ ویلیم لیکیانګ بللی. د سیدنی مارننګ هیرالډ په شمول څو نورو استرالیي ورځپاڼو د رپورټونو له مخې وانګ ادعا کړې چې خپله شخصا په هانګکانګ، تایوان او استرالیا کې د نفوذ کولو او ګډوډۍ په عملیاتو کې ښکېل و. نوموړي همدارنګه په دې اړه جزئیات ورکړي چې چین څنګه یو شمېر کمپنۍ کنټرولوي څو خپل استخباراتي فعالیتونه تمویل کړي. د پخوانی چینایي جاسوس چې اوس په سیدني کې له خپل کوچني زوی او مېرمنې سره اوسېږي د سیاسي پناه غوښتنه یې کړې او ویلي که بیرته چین ته ستون شي وبوژل شي. د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښار کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور نور کسان وژل شوي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 340 ته رسېدلی. د بغداد په مرکزي سیمه کې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو ډزې کړې او وښکې بهونکې ګازې پرې کارولې. په عراق کې لومړی خلک د فساد، بیکاریو او کم و عامه خدمتونو په غبرګون راپاڅېدلي وو او اوس د ټول حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون په یوې اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې چې د بخنی نړیوال سازمان په خپل ټلګرام پاڼه خبره کړې، ویل شوي چې د وژل شوو واقعي شمېر تر دې ډېر لوړ دی. اخوا د ایران قضایه قوې تایید کړې چې په دې هېواد کې د تیلو لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو سل تنظیمونکي نیولي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړې. له 2018 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او د نرخونو د لوړوالي پر ضد وخت ناوخت مظاهرې کېږي، خو رپورټونه وایي چې دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی دی. د یو شمېر رپورټونو په حواله د ایران حکومت دا وخت اعتراض کوونکو ته دا هم ویلي چې ښایي ځینې کسان اعدام شي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خبرې. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګریني په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د روسي متحدانو لوري د ملکیانو وژنه غندلې او د نه منلو وړې بللې. موګریني پرون وویل چې د کورنیو بېځایه شوو په یو کمپ باندې وروستي بریدونه او د ترکیې سرحد ته نږدې د روغتیایي مرکز بمبار د سوریې روان خراب وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. د سوریې د بشري حقونو لندن میشت ډلې ویل چې لږ تر لږه یو ویشت ملکیان چې پکې لس ماشومان هم شامل دي د نومبر په شلمه یعنی وړ مورس په عدلی ولایت کې د بشار الاسد د رژیم لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی
هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه سال افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس به یک پیش‌شرط اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردن و طبعا هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکاً کار میکنن.
بلخواد سیاسی چارو کارپوهان وایی ممکن طالبان و امریکا ده یو لر نوی و مسائل و ترسنگ پخوانی مذاکرات یو زل بیا پیل کرده. انتظار خادم
کله چې وایي چې په نوي مواسطه باندې خبره کوو په دې کې شک نشته دی چې هر څه لسر نه بدتی، په دې کې شک نشته چې نه پړاو خبرې لسر نه پیل کیږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبان رهبری او هم امریکا یو شمېر نور فرمولونه وکاري ترڅو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څرګندونه به هم واوري چې وایي د تیر کال پرتله سخت کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی. د دې کمیسیون یوه کمیشنره شبنم صالحي
سخت کال 2022 د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوی. دا شمېرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 18.2% ډېره.
دا او نور راپورونه او هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په همدې وسط کې اورېدلی سي له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وکړې چې ویلې دي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ښاغلی ټرمپ تازه له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. په ورته وخت کې په ارګ یو معتبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول کرات د دوړو حکومتونو په مشورې سره مختدي. رحمت الله افغان راپور کوي.
له طالبانو سره نوې موافقه د امریکا د ولسمشر تازه سرګندونې او د افغان حکومت خبرګون. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقې کار کوي. ډونالد ټرمپ په هغه ځانګړې مرکه کې چې پرون یې د نومبر په 22مه نیټه له فاکس نیوز تلویزیون سره کړې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې د سولې لپاره د کار ترڅنګ به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر هم راکموي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. خو د افغانستان ولسمشر مانی د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ښاغلي ټرمپ ټینګار پر دې و چې د افغان حکومت ګډون په سوله او سولې محوریت د افغان حکومت په لاس کې د خبرو اصلي موارد و. دواړو لورو د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند یو شرط په توګه یاد کړ او خبرې پرې وکړې. ښاغلی صدیقي مشخص د موضوع په اړه څه ونه ویل، خو په ار کې وی معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکره د دواړو حکومتونو په مشوره سره مخ کیږي. د ښاغلي ټرمپ تر دې څرګندونو د مخه نوموړي د تېرې اونۍ د عقرب د میاشتې په 9 نیټه له خپل افغان سیال محمد اشرف غني سره متحد عربي اماراتو ته د سفر پر مهال ټلیفوني خبرې کړې وې. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان ښاغلي صدیق صدیقي د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې په خپلو تازه څرګندونو کې هم ورته اشاره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غني ولسمشر ټرمپ ته د حکومت د سولې د افقري پلان په اړه معلومات ورکړل، او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. طالبانو تر دې دمه د اوربان او د افغانستان له دولت سره د مستقیمو خبرو غوښتنه رد کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته پر استول سوي پیغام کې ویلي،
توافقنامه خو مکمل شوی ده، په 9 پړاوونو مذاکراتو په ترڅ کې دا مکمل شوله، بیا وروسته د تطبیق په میکانیزم باندې کار وسه. اوس که څه پاتې هغه کې یوازې دا ده چې لاسلیک شي. که امریکا د افغانستان د مسلې حل کول غواړي، نو د دې توافقنامې لاسلیک کول به ورته پکار وي.
امریکایي چارواکو له طالبانو سره په قطر کې نه پړاو خبرې وکړې چې یوې هوکړې ته سره نږدې سوي وو، خو په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري حملې په غبرګون کې چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، دغه خبرې لغو اعلان کړې. تیره اونۍ بیا درې لوړ پوړي طالب بندیان د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2 تنو استادانو سره چې د طالبانو له لوري برمته سوي وو تبادله شول، چې دغه موضوع یو ځل بیا د سولې خبرې را تازه کړې. اوس به ولیدل سي چې بیا ځلې د سولې مذاکرات له کومه ځایه او کله پیلېږي او نتیجه به یې څه وي.
دوستانو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې خوم واردلې، بلخو د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي شایي طالبان او امریکا د یو لړ نویو مسایلو ترڅنګ پخواني مذاکرات بیا پیل کړي. ښاغلی خادم، ازادي راډیو ته وویل چې په نوي خبرو کې ممکن د دواړو ډلو سربیره څارونکي او تضمینونکي پلاوی هم ګډون وکړي تر څو مذاکرات مثبتې پایلې ولري. له ښاغلی خادم سره رحمت الله افغان مرکه کړې په ګټه وایو.
کله چې وایي چې په نوي موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته چې هر څه سره نه بدلېږي، په دې کې شک نشته چې نه پړاو خبرې له سره نه پیل کېږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبان رهبری او هم امریکا یو شمیر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي. د امریکا پایښت تر ډېره حده پورې تر یو مهاله پورې شاید په افغانستان کې تضمین شي. دوی چې د خپلو ګټو خبره کوي او یا هم د خپلو ملګرو د ګټو خبره کوي، هغه باید واضح شي، تعریف شي او بلاخره په افغانستان کې تضمین شي. نو دغه ټول مسایل یو بین وخت کې طالبان هم اوس ډیر محتاط دي او ډیر حساس دي او حقاق دي. هغوی دا فکر کوي چې که چېرته معامله وشي، امریکایان یو دم له افغانستان ووځي، په افغانستان کې د یو تفرقې د ایجاد زمینه شته دی. نو ښه خبره دا ده چې دنیا هم د طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې اوږد مهال مرستې وکړي تر څو افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی به په کرار کار له افغانستانه ووځي.
آیا طالبان به اوس له امریکا سره دا ومني چې په نوي موافقې یا مذاکراتو باندې کار پیل کړي که پخوانی به شروع کړي؟
دواړه طرفونه شاید په دغه موافقه کې یو شمېر نورې مادې ور اضافه کړي، تلاش به وشي چې یو د بل هغه کمی کمی چې دغه پوره کړي، هغه اړخونه چې په هغه کې یا امریکا او یا هم طالبان تېښته کولی شي او یا هم له خپلو وعدو په شا کېدلی شي، هغه تضمین کړی شي په مختلفو طریقو باندې. لکه څنګه چې ما پخوا ویلي دي چې د دغې پروسې درې پړاوه مهم مسایل: یو اجرا کوونکي دي د خبرو، یو تضمین کوونکي دي، یو ناظرین دي د سولې د معاملې. نو دوی په دازل په دغه معاهده کې یا په دغه معامله کې دغه طرفونو ته ځای ورکوي تر څو که طالبان په شاکیږي، نو ناظرین او یا هم تضمین کوونکي په پردوی باندې فشار راوړي او همداسې که چې امریکا فرار کوي، نو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به پر امریکا باندې فشار راوړي. نو لسره نه پیل کېږي، زه باور لرم همدا، مګر بعضې مادې به تغیر کېږي او بعضې نورې محتویات به تغیر کېږي.
یعنی افغان حکومت به دغه نوې خبرو کې ورنور شاملېږي؟
باور نه لرم، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د امریکا دریز واضح دی. هغه وایي چې لومړۍ خبرې باید زموږ ترمنځ حل شي، ځکه دغه جګړه تقریبا دوبودي ده. یو د طالبانو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو جګړه ده، بل د طالبانو او د امریکا جګړه ده. نو هغه مسلې چې پر واشنگتن پورې اړه لري یا پسینه ماړی پورې اړه لري، هغه په قصر پورې ده، د افغانستان په آر پورې اړه نه لري. نو بهتره خبره دا ده چې یو ځل د هغوی ترمنځ د مسلې حل شي، ولی دا تثبیت شي چې د هغه معاملې نه وروسته چې طالبان او امریکا به کوي، د افغانستان د حکومت او ملت سره به طالبان هم کینی او خبرې به کوي او نتیجې ته به رسي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو.
ازادي راډیو لونه ترو
د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون غواړي چې د جمهور ریاست انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. د دغه جرګې لمړی مرستیال امیر خان یار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله، وویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځان په د هیواد سیاسي او اقتصادي وضع کاواکه کړي. بلخوا کمیسیون وایي چې له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې پیل کړي، څو د اوو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې ته اجازه ورکړي چې ورسره به د رایو د پایلو اعلان ته لاره هواره سي. رحمت الله افغان راپور کوي.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو بیا بیا ځنډ او اوس یې د اعلان د کرنې ټینې مشخصولو بیلابیل غبرګونونه راپارولي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په آزاد بحث کې ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې باید ژر پایلې اعلان سي، خو یو شمیر نورو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کاوه. د دغه جرګې لومړي مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري یې کوله، د انتخاباتو په کمیسیون غږ وکړ چې پایلې اعلان کړي. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. هر څوک چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بریالی اعلان کړ، باید ټول سیاستوالي قبول کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو دوه نیټې نقص کړې وې او تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې را روانه اونۍ، یعنی همدا روانه اونۍ، به لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو تازه دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه سوې. په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې روانه ده چې ممکن د نن ورځې تر پایه بیا له دغو څلورو ولایتونو په دوو کې دغه بهیر بشپړ سي. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریا، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د همدغه وو ولایتونو په اړه باندې د اړوندو ټاکنیزو ټیکټونو له استازو سره هم دا ډول په اړوندو ولایتونو کې د دوی د مسؤلینو سره پر خبرو باندې بوخت دی، تر څو وتوانی ګو دوی تخینات ورکړو او دوی زمونږ په وړاندې نور مزاحمتونه رامنځته نه کړي. او په دغه ولایتونو کې هم د مغ محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي، توریستي رایې جدا شي او وتوانی ګو زر تر زره دی ولسمشر ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شول. مخکې تر دې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونو هم له دغه کمیسیون غوښتي وو چې د پایلو اعلان نور ونه ځنډوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو نو ورته د بشری حقونو باندې موضوع ته د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تیر کال پرتله 8.2 سلنه د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي سره له دې چې په دې برخه کې زیات کار شوی، خو لا هم د افغان ښځو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کال بل ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو شمیر زیاتیږي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل له 13 کلنو هڅو سره سره لا هم د افغان ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی، خو اغلی اکبر د ترسره شویو کارونو یادونه هم کوي.
هرچند وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه هنوز بسیار نگران کننده است،
سره له دې چې په افغانستان کې د مهال د افغان میرمنو ژوند د اندېښنې وړ دی، خو باید وایم چې د بشري حقوقو او د ښځو د چارو بنسټونو د عامه پوهاوي په زیاتوالي، زده کړو، روغتي اسانتیا او عدالت ته د دوی د لاسرسي په برخه کې مهمه ونډه درلوده
او در بهبود د لاسرسي زنان به عدالت نقش داشته است.
د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د کال د لومړنیو وو میشتو راپور یې لرسنۍ سره شریکوه، وویل له خزو سره د ترسره شوی تاوتریخوالي لوی برخه د کورنۍ لخوا ده.
سخت کال په د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کې 2002 پیته د تاوتریخوالي قضیه سبسوي. دا په داسې حال کې چې تیر کال په وو میشتو کې 2015 شپږ درس د تاوتریخوالو قضیه وختو د خزو پوړاني سب شوی او متاسفانه دا شمیرې د خزو پوړاني د تاوتری خپل کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې اته شاله دوستلنه ډیر.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې و میاشتنی راپور کې راغلی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له خزو سره په فزیکی، لفظي او رواني، اقتصادي او جنسي ډول تاوتریخوالی کیږي، چې د دې تاوتریخوالی ډیری برخه په لوی ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او نورو ښارونو کې ده. د عدالت کمیسیون په خبره له ښځو سره د شوي زور زیاتي عمده لاملونه د عامه پوهاوي نشتون، د بښنې فرهنګ موجودیت، ناوړه دودونه په لرې پرتو سیمو کې د حکومت د واک کمزورتیا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د زورواکو لاسوهنه بلل کیږي. د ښځو وژنې، وهل ډبول، په کم عمر کې ودول، تحقیرول یې او ورته نور موارد هغه څه دي چې تر دې وړاندې د بشر د حقونو خپلواک د کمیسیون لخوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلګې یادې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین بیا وایي دولت باید د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د راکمېدو لپاره ځانګړي پلانونه او اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعاله صفیا صدیقي:
دا د حکومت مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید د دوی پر وړاندې ځانګړي پولیس باید ولري، ځانګړي مخابراتي شبکې باید ولري، ښځو ته باید دا امکانات برابر شي چې خپل غږ په وخت تر یو ځای پورې ورسي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره زور زیاتی د دې لامل ګرځېدلی چې ښځې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کړي او یا هم په رواني ناروغۍ اخته شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو ویب سایټ هم ورسی زموږ راپورونه او خبرونه مو ولولي او کولی سي د خبرونه مو بیا هم په تکرار باندې واوري په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د خبرسوي راپور په خبرګون کې وایي چې په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هیڅ ډول داخلي بریدونه نه دي سوي. د دغو وزارتونو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې هم د داخلي یا خپلمنځي بریدونو د مخنیوي لپاره یو لړ طرزالعملونه رامنځته سوي چې په پیل کې دوی سره به یې شته اندېښمنې راکمې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي چې د 2019 کال په دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډېر داخلي بریدونه سوي دي. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د سیګار د تازه خپور شوی راپور په خبرګون کې وایي له تیر یو کال راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د داخلي بریدونو کچه د پام وړ راکمه شوې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د ملي اردو په لیکو کې د داخلي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې وې خو اوس راکمې شوې دي.
د نورو کلونو په پرتله د ملي اردو په لیکو کې د خودي حملو ګراف کم شوی او موږ د دې لپاره یو لړ طرزالعملونه مسته کړی چې لمخه به په دیاله شتان دیخنی هم لمنځلاړ شي.
عملات خودی در میان نیروهای دفاعی امنیتی کاهش پیدا
کرد. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د سیګار خبر شوی راپور ناسم او له حقیقت لري بولی. د دې وزارت بیان نصرت رحیم ازادي رادیو ته ویل په افغانستان د پولیسو په لیکو کې د مخالف وسلوال نفوذي کسان وو چې دا شان پیښه رامنځته کړي خو په خبره وسته اندېښنې لري شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په جون، جولای او اگست میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډېر داخلي بریدونه ترسره شوې دي. سیګار په دې پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي خو د راپور په یو برخه کې ویل شوي چې داخلي بریدونه دوه چنده زیات شوي دي. خو د سیګار د دې راپور په اړه د پوځي چارو پوهان څه نظر لري؟ پوځي کارپوه امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان دفاعي ځواکونو د داخلي بریدونو په اړه د سیګار خپور کړی راپور حقیقت لري.
ته توجه نه ده سوی لا ته تر اوسه پورې مسلکي سوی نه دي لا ته تر اوسه پورې پر اوبې ته باندې ځای کېږي په دې خاطر باندې چې دوی د مسلک لري دي دا حادثات زیو دښمن له دې خلا نه ډېره غټه استفاده کوي سیګار په دې ښه وخت کې ورکړی دغه راپور او سیګار دا اول راپور نه ده بل به اخر راپور هغوی ډېر په سیستماتیک شکل باندې دغه موضوع د خپلې څېړنې لاندې نیسي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتیش ادارې سیګار په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د داخلي بریدونو په اړه راپور خپروي چې له دې وړاندې په هلمند کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې دا شان پېښې رامنځته شوې وې چې په پایله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د خبرونه په دې برخه کې به ورسو هلمند ولایت ته چیرې چې د لړمانو د روزنې صنعت وده کړې ده هلمند چې یو کرنیز ولایت دی اوسیدونکي په تدریج منظم او میکانیزه فعالیتونه او فرمونو ته مخه کوي د لومړی ځل دی چې د هلمند اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سودا کوي وکړي د نږدې 10,000 لړمانو دغه فارم ته زموږ همکاري لیاستایي ورغلې او دا راپور چمتو کړي
دا دود دی هیڅوک به اجازه لري چا کورته نه سینه وتلی ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنګ دروازه ور وټه کوله دا څه ښکاری چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو پروزونه بوختي ځکه پیر محمد شنه خولي پر سر او سپینه چپانه اغوستل په سپینو پلاستیکی بکسونو کې د لړمان د کورونو او غارونو ترغه سست حرکت کوي زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم دوی ډول ډول رنګونه لري په کتل یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي د ازادي راډیو ته ول لوی ارمانیا دا دی چې 1,000,000 لړمان ولري
ما په ایران کې درس وای زمخ کې د لړمانو فکر باندې نه پوهیدم نو مسلکی نه وم بیا ولړم حالت می درسونه ول دغه درسو څخه چپاری غسوم رالم خپل کار ته رښت ورکي او خپل کار لورم ان شاء الله مخته وړم اوس په الحاله سم لړمان چې کم دي یعنی زه غواړم چې 1,000,000 کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کم دا چې نه چې وزه د افغانستان په سطح یا دا چې رښت ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړی وي خو ماته ول د می شوق او علاقه ده په دې واړه او زړه کور کې د پیر محمد زړه تنگ شوی دی هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري ځکه نو د حکومت څخه د مځکه او برښنا غوښتنه کوي
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دي برق او مځکه راکړي موږ ته دي ډیر مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډیر خو اوس په الحال از ما د لړمان تعداد کم دی زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي ان شاء الله که زه دغه کار ته پراختیا ورکم اوس په الحال از ما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفر کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي په اطراف کې ماته راجمع کوي ماته راټولي هغه د حدود 200 نفر دي نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکم حتی 1000 نفر به زما سره په کار باندې مصروف وي
په خو خلق نه پوهیدل لړمان وجل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل خو اوس په صندوقونو کې ساتي د ستنې د سپام په ډول د ډیرو وړوکو څاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي هغه هم د پیر محمد په خبره که په دریو میاشتو کې یو لړم یوازې یو څاڅکی زهر ورکړي په اوسط ډول یو لړم په کال کې 13 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کېدای سي په یو کال کې 13,000,000 سي چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کېدای سي اما پیر محمد تر دې دمه 10,000 راټول کړي دي د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 50,000 ډیر لړمان ساتل کیږي زلمی الکو ازادي راډیو ټول د ورځې نبلی ته دا صنعت پراختیا مومي
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي البته دا نړیوال مارکیټ لري په داخل د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري نو بینان د دې 1 کیلو زهر تقریبا په 10,000,000 او 3,00,000 ډالر باندې په پروش رسیږي یو بهترینه لاره د عاید چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي نو بینان سکتور توسعه د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تشویق ودې ته کوي. هغه کسان چې مخکې بیا په ایران کې مهاجر سوي وو، دوی هلته د دې کاروبار سره بلدیت درلودې، هغه یې ودې ته تشویق کړه چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد سي.
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینې د یوه لړم قیمت چې پخوا به خلکو په بېرحمۍ وژی 1500 افغانیو ته لوړ کړی دی. زهر خوړل یا زهری کېدل د مرګ باعث ګرځي، خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوی کې کارول کیږي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه زموږ خبرونه را سره واورېدلې. لا هم دا خبرونه ادامه لري، نیم ساعت نور پاتې دی. خو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه واورو، یو ځل بیا له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د چک د دفاع وزیر لوبومیر متنار وایي د دې هیواد سرتیری به د 2000 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د باګرام د هوایی اډې د ساتنې چارې پای ته ورسوي. دا مهال د چک جمهوریت 250 سرتیری په افغانستان کې دي چې له شپږ کلونو راهیسې د باګرام د هوایی اډې په ساتنه کې رول لري. په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او اته تنه نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې درې تنه امنیتي سرتیري دي، نوره ټوله مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر یوه نوې موافقه کار کوي. رسنۍ وایي یو چینایي جاسوس چې استرالیا ته تښتېدلی د دې هیواد د جاسوسۍ ضد ادارې ته یې هغه استخباراتي معلومات ورکړي چې پیکینګ څنګه په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې او ګډوډۍ عملیات پر مخ وړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. او د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون 4 کسان وژل شول. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 340 تنو ته رسیدلی.
مننه کوم چې ملان دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې ونیز پروګرامونه واورو، له ناجیه صفی به سپورتي خبرونه هم واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ایمرجنګ لوبډله په آسیي ایمرجنګ سیالیو کې تر لوبېدو وروسته نن سهار بیرته هیواد ته ستنه شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیي لوبډلو ایمرجنګ جام په بنګلادیش کې ترسره شو. په دغو لوبو کې افغان ایمرجنګ کرکټ لوبډله وتوانېده چې 4 لوبې ترسره کړي چې 2 لوبو کې بریا خپل کړه. د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې په نیمه پای لوبه کې له بنګلادیش لوبډلې ماتې وخوړه. د افغانستان د نجونو فوټبال ملي لوبډله نن له ازبکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د نجونو د فوټبال فدراسیون کمیټې مسؤل ارزو رحیمین آزادی رادیو ته وویل چې د آسیا د 23 کلنو لوبډلو ترمنځ د فوټبال دغه سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. یادې لوبې 13 ورځې پیل شوې او تر 19 نیټې پورې به دوام کوي. افغان لوبډله به تر دې وروسته د نومبر په 15 نیټه د دوشنبه په ورځ له تاجکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان لوبډله په ټوله کې 15 لوبې لري. او په بهرنیو خبرونو کې اوره چې ایرانی لوبغاړي ګنزاده په 2019 میلادي کال کې د نړۍ د کراچۍ تر ټولو غوره لوبغاړی وپېژندل شو. د نړۍ د کراتی نړیوال فدراسیون د راپور په اساس دغه لوبغاړی په شپږو پړاوونو کې تر خزه لیدو وروسته د کال غوره کراټکار وپېژندل شو. ټاکل شوی چې د 2019 کال د کراچۍ د پای مراسم د سه‌شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې ترسره شي.
او دوستانو د دې د ونیزو خبرونو وخت را ورسید. حقیقت صدا یو ورپسې تاندې څنګه خبريږي. په حقیقت صدا خبرونه کې به ووري چې دولت د ژمي پر رسیدو سره د اړو کسان سره د مرستې لپاره تیاری نیولې دي.
حقیقت صدا
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د
د ازادي رادیو د حقیقت سیدې د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال خغلې متي الله صفای صاحب د یو پدې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي کچیرې مشکلات پیښیږي چې پیژبنی او وړاندوینه هم ډیره سخته ده د دوی آمدګۍ له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صفای صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمې ډیر به سختي کې بنئ؟
سکال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات مونږ واوریدل او همدارنګ د وخت نه مخکې د بارانونو د ورېدو او واورې په ځینو سیمو کې د ورېدو شاهدان وو. دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د ځان سره